د سولې د اعلی شورا د جوړېدو په هدف نن پارک باندې کې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ غونډه جوړه شوه. د خوست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په منګلو ولسوالۍ کې اته تنه سیلابونه وژلې دي. د ازادي راډیو سره اوسې سیمه ییز نړیوال خبرونه هم درته لرو. دا هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې د اعلی شورا د جوړېدو په هدف نن پارک ماڼۍ کې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ غونډه جوړه شوه. په دا غونډه کې د کابینې ځین غړو، دیني عالمانو او جهادي مشرانو ګډون کړی و. په دا غونډه کې پریکړه وشوه چې باید د سولې اعلی شورا د پوهانو، سوله خوښونکو کسانو په ګډون ډېره ژر جوړه سي چې د سولې لپاره خپلې هلو ځلو ته دوام ورکړي. د سولې اعلی شورا د جوړېدو پریکړه د افغان دولت د وسله والو مخالفینو سره د خبرو په هدف په کابل کې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې سوې وه. د دې شورا دنده به دا وي چې د افغان دولت وسله والو مخالفین دې ته وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي، عادي او سولې ژوند ته لار پیدا کړي. د خوست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په منګل ولسوالۍ کې سیلابونو اته تنه وژلې دي. له خوست څخه راپورونه وایي چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي او یوه کورنۍ لا اوس هم لا درکه ده. د خوست د جنیخیلو ولسوالۍ اداري مرسل خان زلی افغان وایي چې مړه شوي کسان د دوی په ولسوالۍ کې پیدا شوي دي. د خوست والي عبدالجبار نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته لېږلې دي. د سیمې خلک وایي دوی ته خورا ډېر اقتصادي زیانونه هم اوښتي چې باید بیرنی مرستې وسی. په بلخ ولایت کې یو شمېر سوداګرو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان دولت څخه وغوښتل چې پر خوراکي موادو محصولات راکم کړي. مظاهره کوونکو سوداګرو چې د بلخ ولایت د ګمرک مخې ته راټول شوي وو خبریالانو ته وویل چې په خواله دوی څخه د خوراکي توکو محصول یوازې 15% اخیستل کېدی او اوس ورڅخه 14% اخیستل کېږي. دوی ویلي چې له دې سره د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او عام خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. خو د بلخ د ګمرک رئیس حاجي عزیز الله بیا وایي چې د کرنې او سوداګرۍ وزارتونو دغه وړاندیز د مالیه وزارت ته کړی و نو ځکه محصول ورسوي. عام افغانان شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د خوراکي ساختماني او نورو توکو بیل وړې سوي چې لامل یې په ګمرکونو کې د ډیر محصول اخیستل دي. د افغانستان خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د استیناف محکمې د ودانۍ د جوړولو چارې نن پیل شوې. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل دغه ودانۍ په یو جرب ځمکه کې جوړیږي چې لس خونې به ولري او لس میلیونه افغانۍ لګښت لري چې د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډله یا پیارټي په پکتیکا ولایت کې ورکوي. د پکتیکا د محکمې مسولینو د دې ودانۍ په جوړېدو خوشش ولې او ویلي دي چې په دې سره به د دې په کارونو کې لا سنتیاوي رامنځته شي. دا و د افغانستان د دې وخت وروستي خبرونه. سیمیز او نړیوال خبرونه درته فرید هوټ سی پیوند کوي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو نړیواله محکمه نن له سربیا څخه د کوسوو د خپلواکۍ ترلاسه کولو پر پریکړې خپل نظر څرګند کړي چې قانوني واو که څنګه. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکۍ اعلان کړه. سربیا په 2009 میلادي کال کې په نړیواله محکمه کې په دې اړه قضیه پورته کړه او د البانیایي نژادو دا ګام یې د سربیا پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تیری وباله. په دې اړه په هیڅ کې د نړیوالې محکمې پریکړه به عملي بڼه ونه لري. خو کارپوهان وایي چې د فیصله به د سیمې پر حالاتو چې د جلا غوښتنې فعالیتونه پکې ډیر دي ډیر سخت اثر ولري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د دې فیصلې په درشل کې د کوسوو صدر اعظم هاشم تاسی ته د واشنگتن د ملاتړ څخه اطمینان ورکړ. مملی کراسینګي چې د کوسوو د حکومت ویاند او د صدر اعظم سیاسي مشاور دی او د جو بایدن او هاشم تاسی په پرونیو خبرو کې چې په واشنگتن کې وشوي حضور درلود وویل کراسینګي وایي د امریکا ډاډ او ملاتړ دوام لري او نن به هم وي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال موږ ته اطمینان راکړ. صدر اعظم ته یې اطمینان ورکړ چې امریکا به په هر حالت کې له موږ څخه ملاتړ وکړي. کراسینګي زیاته کړه چې په دې خبرو اترو کې اقتصادي مسایل او له امریکا او اروپا سره د کوسوو د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې هم شاملې وي. متحده ایالات به د اندونیزیا له ځانګړو ځواکونو سره هغه امنیتي همکارۍ له سره پیل کړي چې څه باندې لس کاله پخوا قطه شوې وي. دا خبره نن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په جاکارتا کې د اندونیزیا له ولسمشر سوسیلو بنګ بنګ سره د خبرو په ترڅ کې وکړه. د اندونیزیا ځانګړي ځواکونه په په نویم لسیزی که در اندونزیا پا پخانی ختیس تیمور ولایت کې پر زور زیاتی تورن چوی بود. در متحده ایالاتو در کانگریس یو شمیر غړو تر هغه چې د اندونزیا د ځنګړو ځواکونو قومندان له عدالت سره مخامخ شو، له دې هیواد سره د اړیکو د عادي کیدو مخالفت کاوه. اندونزیا په مسلمانه نړۍ کې د متحده ایالاتو لوی ملګری هیواد دی. دا ازادي راډیو ده. د اروپا د امنیت همکاری سازمان نن له دې سره موافقه وکړه چې بې له ځنډه به قرغزستان ته پولیس سلاحکاران ولیږي. د پولیسو مشورتي ډله به د قرغزستان له مقاماتو سره مرسته وکړي چې په دې هیواد کې دننه قومي کشمکشونه راکم کړي او د سیمه ییزو پولیسو د ځواکونو ظرفیت پیاوړی کاندي. د یاد شوې موافقې له مخې به په سر کې 250 نړیوال پولیس په ځانګړې توګه جنوبي سیمو کې د قرغزستان پولیسو ته د مشورو او څارنې لپاره ولیږل شي. دوی به وسله نه لري او د پولیسو هیڅ اجرایوي قدرت به هم ورسره نه وي. د یو بل خبر له مخې د قرغزستان مقامات وایي دوی د لری شوي جمهور رئیس قربانبیک باکیوف کشر رور نیولې دی. د حکومت په یوې اعلامیه کې راغلي حکمت باکیوف پرون ناوخته په جنوبي ښار جلال آباد کې ونیول شو. پولیس وایي هغه اعتراف کړی چې د باکیوف تر وتلو وروسته د قرغزستان په جنوب کې د ازبک او قرغز قومونو ترمنځ نارامیو کې لاس درلود. پولیس زیاتوي حکمت باکیوف سره وسله وا خو د نیولو په وخت مقاومت نه دی کړی. له ده سره دوه نور کسان هم نیول شوي، خو دا څرګندنه ده چې څوک دي. یمنی چارواکی وایي د یمن په جنوب کې د القاعده مشکوکو کسانو یې پر عسکرو حمله کړي چې لږ تر لږه د یوه پوځي کاروان 15 تنه یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن په شمال کې د نخوتو په ترڅ کې چې د شیعه یاغیانو سره شوي لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. دا پر وروستو 15 اونیو کې پر حکومتي امنیتي ځواکونو درېمه حمله ده. په یوې بلې پیښې کې چې د شیعه یاغیانو او حکومت پلوه قبایلو ترمنځ تېره شپه په شمال کې وشوه، شاوخوا 40 تنه ووژل شول. د یمن په شمال کې له 2004 میلادي کال راهیسې چې د نخوتو په ترڅ کې څه باندې 3000 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 3500 نور بې ځایه شول، دا نارامۍ کله زیاتې او کله هم سړې شي. د مخالفو ډلو ترمنځ د 13 فبروري په میاشت کې اوربند شو، خو اخوډب دوام لري. او سره له دې چې د جرمونو نړیوالې محکمې د سودان ولسمشر عمر البشیر په ډلهیزې وژنې او جنګي جرمونو تورن کړي او د هغه د نیولو خبرداري ورکړي. البشیر ګاونډي هیواد چاد ته سفر کړي. له تیر کال راهیسې چې البشیر د سودان په دارفور کې د زور زیاتیو په ارتباط تر تعقیب لاندې دی، دا لومړی ځل دی چې هغه داسې یو هیواد ته سفر کوي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري. د چاد چارواکي وایي دوی به البشیر ونه نیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې په دې اړه تروسه سنې دی ویلي. البشیر په یو سیمه ایز کانفرنس کې ګډون کړی چې د چاد په پایتخت کې جوړ شوی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سودان په لویدیز د دارفور په سیمه کې د نخوتو له امله 300,000 انسانان ووژل شول او څه باندې 2.5 میلیونه نور بې ځایه شول. او اوس هم ورسیږي د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته چې جناقا الکوزي او ظریف نظری وړاندې کوي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
عزتمندو دوستانو، د خبرونه دوهمه برخه ته راغلاست. یادونه کو چې د خبرونه په دې برخه کې هم د کابل د نړیوال کانفرنس د لاسترولونو او نورو مسلو په ارتباط خبرې کوو. بیا هم د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی ډاکټر عمر زاخلوال د ټلیفون په لیکه او د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو د ریاست مسؤل ښاغلی خانجان الکوزی او د ولسی جرګې غړي محترمه فوزیه کوفي د کابل په سټډیو کې زموږ ملمنه دي. زاخلوال صاحب، بیا هم ستړی مشه مهرباني که کومه خبره ستاسو په ذهن کې پاتې یو هغه غواړئ چې ډېره مهمه یو په عین حال کې دا د پاکستان سره چې د ترانزیت او د سوداګرۍ په ارتباط باندې کوم تفاهم رامنځته شوی، په دې ارتباط لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، ځکه دا مسله بېخي لږه مفهمه غوندې ده. صاحب مهرباني.
مننه ډېر زیاته. په دې اخره مې چې خانجان الکوزی صاحب به څه معلومات په دې اړه باندې ورکړي، ځکه چې یو دوه هفتې مخکې چې زه مذاکرات تللی وم دوی ما سره تللي وو. دغه هم یو کافي اندازه تاریخي لاسته راوړنه د افغانستان دپاره ده، د سهولت د تجارت او ترانزیت دپاره. هغه ستونزې چې زموږ تاجران ورسره مشت ګریوان دي، همدا اوس د دغې موافقنامې د لاسلیک وروسته به انشاءالله تعالی حل شي. زموږ د دې په اساس به نه یوازې دا چې د هند ټول بازار د افغاني تولیداتو په مخ باندې خلاص شي، یعنی زموږ موټر به کولی شي چې د افغاني تولیداتو سره د واګې د لار خپل تولیدات هند ته ورسوي. زموږ موټر به کولی شي، لارې به کولی شي چې د افغانستان تولیدات د پاکستان په هر ګوټ ته چې دوی وغواړي هلته هم ښکته کړي او هم د اغېزې څخه مواد راپورته کړي. تر همدغه اوس زمونږ مواد د پاکستان د پېښور څخه او د کوټ څخه وړاندې نه تېرېږي، خصوصا زمونږ تازه میوه چې کله خارجي ګرځېدل کېږي کافي اندازه د منځ ځي. همدارنګه د دې توافقنامې په اساس باندې به زموږ تاجران ازادي ولري چې د پاکستان د کراچۍ د لارې ترانزیتي کوم کالي چې راوړي هغه به کولی شي چې په هره وسیله کې چې د دوی خوښه وي په هغې راوړي. همدا اوس غیر د دوو وسیلو نه چې یو د اوسپنې پټلۍ ده او جوهن د انرژي په نامه باندې د پاکستان د اردو ترانسپورتي امکانات دي، د هغې نه درېمې وسیلې ته اجازه نشته او چون هغوی محدودیت لري نو په هفتو باندې زمونږ ترانزیتي کالي په کراچۍ کې پاتې کېږي او دمرج ورباندې خوړل کېږي. نو د دې موافقتنامې په اساس به دغه ستونزه حل شي. درېیمه مسله چې وه هغه چې مونږ ورسره لاس په ګریوان یو او لا تر اوسه اوس هغه د ځینو شیانو کالیو بندېدل دي په دې نامه باندې چې دا بېرته افغانستان پاکستان ته قاچاق کېږي. مثلا په ځینو اموالو باندې مطلق منفي لست په نامه باندې یا ممنوعه اشیاو په نامه باندې د کراچۍ د لارې نه انتقالېده، هغه مسله هم حل شوه. او په ځینو موادو باندې به دوی کوټه په نامه باندې یا مشخص یو مقدار به و چې د هغې مقدار نه په کال کې زیات نه شي وړی، لکه تلویزیونونه شو داسې نور شیان شو، نو هغه ستونزه هم حل شوه. فلهذا دغه موافقتنامه چې بالاخره د نتیجې ته سره ورسېدو په دواړه طرف باندې ټول هغه غوښتنې چې زموږ تاجرانو د دغسې یو موافقتنامې نه غوښتي هغه پکې زیاتلی شوي.
تشکر. او ښاغلی خانجان، تاسو که په دې ارتباط څه ویل غواړئ یا د وزیر صاحب سره په هغه نورو مسایلو باندې خبرې کوئ یا پوښتنه ترې لرئ، مهرباني وکړئ صاحب.
بله، لکه څنګه چې وزیر صاحب ویل واقعا چې دا د ترانزیت موافقتنامه یو تاریخي پیښه وه او د افغانستان د تجارت او د صنعت او زمونږ په منطقه کې د تجارت د ودې لپاره خاص اهمیت لري. زمونږ پخوانی ترانزیتي موافقتنامه چې وه ډیره زړه وه په 1915 کال کې، او البته په هغه وخت کې زمونږ تجارت ډیر محدود او د هغه محدودو شرایطو په نظر کې نیولو سره جوړه شوې وه. دا موافقتنامه نه د افغانستان د تجارانو او د افغانستان د خلکو په ګټه ده، بلکې د پاکستان او د پاکستان د خلکو او د تجارانو په ګټه هم ده. دا اوس عملا د پاکستان صنعت او د پاکستان تولیدات د افغانستان د لارې نه آسیای میانه ته ځي، او تقریبا زمونږ ټول واردات چې د پاکستان د لارې د ترانزیت د لارې نه دی تقریبا 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې دی. دا اوس پاکستان عملا د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې خپل توکي آسیای میانه ته وړاندې کوي او زمونږ د لارې نه تیریږي. دا امکانات د دوی په لاس کې هم ورکړل شو، قانوني شو، مخکې غیر قانوني و. البته د بدون د کم پروتوکول نه دوی دا مالونه انتقالول، اوس په دغه اګریمنټ کې قانوني بڼه ولري. علاوه د دې نه دا د یادول وړ خبره ده چې هر څومره که سهولتونه راشي افغانستان اوسه پورې د پاکستان د اموالو ښه مارکیټ دی، او موږ تقریبا د خپلو توکو د مصرفي توکو نږدې 50% د پاکستان نه راوړو. نو زمونږ دپاره ډېره عمده او اساسي خبره دا و چې لکه څنګه چې وزیر صاحب ویلې مونږه د هغه پخوانی قیوداتو نخلاشو، او زمونږه په صادراتو باندې ډیره مثبت اغیزه دا و چې زمونږ اموال تنها مونږه د واګې د لارې نه وچه او تازه میوه هندستان ته وړله، نور اموال لکه قالینی، تیګې، ډبرې با قیمتي او نیمه قیمتي، همدارنګه طبي بوټي لکه شیرین بویا او نور انجه ورته وي، دا شیان چې تقریبا په زورونو ټنه ده د هند بازارونو ته تله دا د کراچۍ د لارې نه مونږ وړله او هلته زمونږ درې میاشتې پې تېرېدلې چې دا مال ورسو اوس په دغه اګریمنټ په اساس باندې مونږ کولی شو چې دا ډېر زر حتی د دوه ورځو په موده کې د واګې د لارې نه دلته انتقال کړو. همدارنګه په دې اګریمنټ کې د افغاني تاجرانو ته دا فرصت ورکړ شو چې د زمونږ موټرې د چین خاورې ته لاړې شي د سوس د لارې نه، یعنی د دوی هغه سرحد چې د سوس په منطقه کې هلته دی دوی په شمال کې لري د چین سره، او هغه د شپږو میاشتو دپاره خلاصي زمونږ په موټرو په مخ باندې به هم خلاصي. نو په دې کې ډېر زیات یو څه چې ډېر مهم او د زور ته بیا هم پاملرنه د دنیا او د افغانانو راړو هغه دا ده چې مخکې اګریمنټ هم ډېر ښو، اما په دې باندې یو نظارتي کمیټه هم نه وه چې نظارت یې کړی وی، ګرچې په پرنسپ کې فیصله وشوه چې یو بینالمللي نظارتي کمیټه باید په دې اګریمنټ باندې جوړه شي، او هر هغه څوک چې د دغې نه خلاف ورزي کوي او هغه نه مراتوي هغه باید په ګوته شي، تنها د کاغذ په مخ باندې پاتې نشي. دا ډیر لوی دستاورد او د کابل کانفرنس ته لا نور رونق ورک او خوشبختي او ارزښت یې ته زیات
کړ. چند تلفون منتظر موند بعد از او. بله شنوند عزیز.
الو.
بله
او رو سمیر باندې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه حاجی احمد علی د کومه د لسالې نه تاسو سره د تلیفون په لټه کې
یم. مهرباني.
السلام علیکم محترم عزیز صاحب او خدایان علی کوزی او د افغانستان ټول متمرد ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
عبد السلام محترم خانجان علی کوزی زما د افغانستان چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی او زمونږ د زراعتي محصولاتو لپاره په خارج کې مارکیټونه ډېر ضعیف دي. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس یو من غنم زمونږ منطقې په بازارونو کې په شپږ افغانۍ باندې خرڅېږي، یو من وریجې او سلس افغانۍ، در حال کې چې د پاکستان او د هند وریجې په 300 او 300 افغانۍ باندې خرڅېږي. آیا که چېرته د دې زراعي او دهقانانو لپاره په خارج کې مارکیټونه پیدا شي، دوی هموال او دوی زراعتي محصولات په خارج کې پلور کوي، پلور
تشکر آقای احمد. یک تلفن دیگرم بریم، سوال خوب بود. بله خب قطع شد به خم سوالا. خب به هر حال قبل از اینکه آقای الکوزه ای را جواب بدن، محترمه فوزیه کوفی بسیار زیاد منتظر ماندن، اونا هم صحبت نکردن. اونا از نقطه نظر مسائل سیاسی اگر به موضوع بنگرن، اونا چی فکر میکنن مسئله پاکستان و افغانستان و از اون طرف آل هندستان یک ذره اعصابش خراب نشه؟ این مسئله از این نقطه نظر به موضوع اگر جواب بدن بفرمایید. سیب
ما خوشحال هستم که موافقت نامه توافق صورت گرفته، چون در گذشته ها حکومت افغانستان معمولا ایره به عنوان یک دستاورد اعلان میکرد که پاکستان در افغانستان در مارکت های افغانستان بیشتر از میلیون ها دلار اموالش به فروش میرسه، که طبعا به اقتصاد افغانستان یک صدمه بسیار بزرگ بود، برازی که افغانستان تبدیل شده، امیالم تبدیل شده به مرکز فروش مواد بکفایت و تاریخ گذشته پاکستان. اگر اقتصاد اگر مشترکن یک رابطه تجارتی ایجاد میشه، طبعا نفعش برای افغانستان هم است. اما ما همونطور که دوستم ما گفتن، ما بسیار باور ندارم که واقعا دولت پاکستان متحد برای تطبیق برای ازی باشه. تا زمانی که از لحاظ سیاسی توافق و فشار جدی وارد نشه، شما شاهد هستن که ما سال گذشته بدهاتون گندمی که باید از طریق هندوستان وارد افغانستان میشد، از راه پاکستان اتاود گندم خراب شد و به افغانستان وارد نشد. من فکر میکنم که مثل سایر موارد که افغانستان تبدیل شده به میدان مبارزه کشورهای منطقه، در مورد تجارت هم تا زمانی که توافق سیاسی منطقه‌ای وجود نداشته باشه، موافقتنامه دو جانبه تا زمانی که من فکر میکنم سه جانب یا تمام طرف ها به اون موافقه نداشته باشن، موافقه دو جانبه نمیتونه عملی باشه. ما بسیار امیدوار هستیم که واقعا کمیته نظارتی ایجاد شه و ای عملی شود، ولی با توجه به اینکه در گذشته ها تجربه خوبی ما نداریم، گندم پارسال از طریق هندوستان محض به خاطر از این گندم در حالی که کمک بلایوزن بود، محض به خاطر از اینکه از طریق هندوستان است، ما امیدوار هستیم که در این زمینه کمیته نظارتی ایجاد شود. اگر اجازه بدین یک چیز دیگر اضافه میکنم که وزیر صاحب اشاره کردن در زمینه کنفرانس کابل، هرچند آمادگی که برای این کنفرانس گرفته شد و اسنادی که به کنفرانس ارائه شد، طبعا در او شک نیست که این اسناد و این پلانگذاری از این بسیار خوب بود، منتها مردم افغانستان باور خود نسبت به پلانگذاری ها در افغانستان از دست دادن. در کاغذ همه چیز خوب است، ولی زمانی که برای عملی شدن از او برنامه ها شما فکر میکنین، باز مردم در اون وقت است که باور از دست میتن، برای اینکه میکانیزم برای عملی شدن وجود نداره. در عرصه زراعت و در تمام عرصه ها خب یک بحث از وزیر صاحب صحبت کرد که برای مبارزه با فساد اینا تدابیر گرفتن و برای ظرفیت سازی و اینام عالمی ده وزارت را که اشاره کردن وزارت های کلیدی افغانستان هستن. بسیاری اوقات وقت اینا بودجه خود به افغانستان به پارلمان میفرستن یا راپور کاری خود میتن حتی کمتر از 20% بودجه شان مصرف شده. آقا فکر نکنم تغییر کلی در وزارت خانه آمده باشه که اینا بتونن این بودجه که 50% تقاضا شده مصرف کنن، چون افراد مو افراد است. حتی در بعضی از وزارت خانه متاسفانه انتخاب در مقایسه با گذشته انتخاب وزرا و افراد بدتر شده. یعنی مثلا بعضی از وزارت خانه پارسال مصرف بودجه شان بهتر بود نظر به امسال. بنان از پلان گذاری تا به مرحله تطبیق یک خلایی وجود داره که دولت افغانستان و مشخصا حکومت افغانستان باید برای اینمی پرساختن از این خلا برنامه جدی را روی دست بگیره.
تشکر فوزی جان. وزیر صاحب داد فوزی جان خبر په نظر کې ونیسه او زمنا مثال په ډول بو یو د برخنا وزارت وی پروسه کال خپل بودیجه انکشافي صحیح نو مصرف کړي په داسې حال کې چې وزارتونو ولایتونو کې مثال لکه د ننګرهار په ولایت کې تا د برخنا درک نه معلومیږي نو کېدای شي چې دا کارونه د پیسې په د برخنا یا د هغه د توربینونو په جوړولو باندې لګول وي یا په نورو ولایتونو کې دغه خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو داسې یو دا یو مثال لسی د وزارت دغه نور وزارتونه هم په دې ارتباط خبرې کوي او د فوجي جان خبرې په نظر کې ونیسي. مهرباني. مننه. او فوجي
جان چې کوم شاد ته اشاره وکړه زه هیڅ نه وار اختلاف نظر ورسره نه لرم، خصوصا په دې کې چې خلق با د حکومت د کارکردګۍ قضاوت په اساس د اسنادو نه کوي بغیر په اساس تطبیق کوي. او خلق عام خلق به تر هغې پورې په اوږدمهاله پروژو باندې د هغوی په تطبیق باندې عقیده ونه لري تر څو چې لنډمهالي یا په نږدې موده کې ځینې حرکت د حکومت نه ونه ویني. نو همدا دی چې د خلکو د اعتماد اخیستلو دپاره د نړیوال د اعتماد اخیستلو دپاره موږ هغه څه چې اوږدمهالي دي جدا کړم دي د هغو څو څخه چې په راتلونکو درې میاشتو او شپږو میاشتو کې کېدای شي. همدا نن زمونږ ناسته په دې وه چې کوم هغه څه دي چې په راتلونکو درې میاشتو کې او بیا په راتلونکو شپږو میاشتو کې باید وشي اساسي شیان چې هم ضروري دي د تطبیق د ملي برنامو دپاره او هم ضروري دي د خلکو د اعتماد اخیستلو دپاره. هغه د ریفورم ساحه ده، هغه د خدماتو د عرضې د بهترولو ساحه ده، هغه د فساد په ضد باندې د جدي مبارزې مساله ده، هغه د ځینو پالیسیو چې هغه سبب د کونډې ګرځي د هغې مساله ده. دغه مسایل دي چې انشاءالله تعالی تاسو د پاول قدم کې په راتلونکو درې میاشتو کې او بیا په راتلونکو شپږو میاشتو کې ځینې حرکتونه ووینئ چې هغه به هم زموږ د ظرفیت لوړوالي کې او هم د خلکو د اعتماد په قوي کولو کې مهم رول ولوبوي. راغلم دویمې برخې ته د کتاسې ورته مثال ویل، مثلا د برېښنا وزارت مو ویل هغومره خلاص لاس په پروژو باندې متاسفانه هیڅ وزارت نه لري چې د یوې پروژې نه دې بلې پروژې ته انتقال کړي. مثلا یو ډونر دی هغې پیسې ورکړي دي د یو بند دپاره په هرات کې، هغه پیسې په هغه هرات کې پروژه د کندۍ سره مخ کېږي. ځینې وخت کې کېدای شي چې ګناه د وزارت وي، ځینې وخت کې کېدای شي چې ګناه د قراردادي وي، ځکه چې حکومت تطبیقوونکی د پروژو نه دی، خصوصا د سترو پروژو یو قراردادي نیسي. په ځینو وختو کې کېدای شي چې امنیتي وضعیت سبب دې ګرځېدلی وي چې دا پروژه په کندۍ باندې مخکې لاړه شي. نو هغه کومه پیسې چې دې ته تخصیص د کال لپاره ورکول شوی دی هغه په دغه مشخصه پروژه باندې په هغه کال کې نه دي مصرف شوي. مطلب وزارت دې صلاحیت نه لري چې دونان دا پروژې د هرات لپاره مثلا ورکړي چې هغه پیسې را واخلي او ننګرهار ته او په ننګرهار کې چې یو پروژه امانت تطبیق ته د هغې باندې تطبیق کړي. نو دغه رقم ستونزو سره حکومت مخ دی چې بیرون کې زیات خلک په دې متاسفانه نه پوهېږي چې کومه بودیجه چې په عموم کې ګوري د کوي چې وزارت یا حکومت مطلق صلاحیت لري په یو ځای تا په کندۍ باندې مخشي نو کولی شي دا پیسې بل ځای ته انتقال کړو. دغه شی متاسفانه دغه سهولت چې ښه سهولت دی دغه زموږ د حکومت او زموږ د ادارو په لاس کې نه دی. همدغه دی چې ځینې وختونو کې دغه کار یو سبب د کندیو د کار یا په سلو مخکې تګ د کارونو همدغه نه سهولت ته دغه ساحه کې دی.
بله
خب به هر حال یکی از سوالایی که در قسمت اول از طرف شنوندای عزیز ما ترشته بود، اگر امورم به شکل خلاصه اگر جواب بدین، تر مسئله سیاسی و امنیت و دیگه پا بود که زیادتر مربوط میشه با مذاکره در مورد طالب ها. خب اگر میگن که این که مسئله طالب ها یک طرف نشه، این امنیت تامینش بسیار زیاد مشکل است. از نقطه نظر سیاسی این مذاکرات هم اگر یک چیز صحبتایی که در اونجا شده به طور خلاصه اگر به ما بگوین خوش میشیم.
جناب نظر سوال شما از ما بود؟
بله سید.
خب این خود حکومت طبعا امو قطعنامه یا پیشنهاداتی که در جرگه مشورتی صلح نمایندای مردم 16 از ترانه ما، از ولایت ها، از ولسوالی ها، از جای مختلف، از گروپای مختلف در اونجا شرکت ورزیدن و اینا پیشنهادات مشخص داشتن، اونو به شکل یک قطعنامه در آمد. در قدم اول حمایه از اونو پیشنهادات و از اونو قطعنامه جرگه مشورتی صلح صورت گرفت. در روشنایی و پرتوی او پیشنهادات یک برنامه مشخص از طرف حکومت افغانستان ترتیب داده شده که او طبعا برده گذاشته شد، در اینجا تقدیم شد و طوری هم که شما در جریان هستین حمایه قوی از خود ابتکار حکومت به اساس امو پیشنهاداتی که در جرگه مشورتی صلح صورت گرفته بود صورت گرفت. این برنامه فلحال نه تنها که حمایه سیاسی جامعه جهانی را در پشت خود داره، بلکه حمایه مالی که به سطح میلیون دلار تا به حال میرسه او هم صورت گرفته و خود صندوقی که برای تدبیش برنامه ایجاد شده انیالی هم تقریبا به ده ها میلیون دلار دو وفتیده و بعد از او که یک شورایی که نظارت از تدبیق برنامه میکنن او ایجاد شده که شاید در داخل یک هفته ایجاد خواهد شد این برنامه اماده به تطبیق خود بود.
بله همین که آقای محترم خانجان الکوزه، یک سوال متوجه شما بود از طرف حاجی صاحب احمد ولی در مورد قیمت ها گندم این مسائل، اگر شما به این در این مورد جواب را کنین بد نمیشم. چنان بیانات محترم فاضل کوپی رو در نظر بگیرین که مسئله استانداردها در افغانستان هنوز به خمسه این است، هر کس هر مال که میاره بازونه ایام در نظر بگیرین. بفرمایید.
بله واقعا چې عجی صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. ما مخکې هم د ملک د زراعت په ارتباط باندې خبرې وکړلې او د زراعت مشکلات می وویل چې په د تیرو اتو کالو کې متاسفانه د زراعت وزارت یا د زرزمنګ زراعت ته خاصه توجه نه ده شوې. دې کې شک نشته چې د تولیداتو یا د حاصل دپاره مارکیټ لومړنی سوال دی، تر څو چې مارکیټ فایده نشي او موږ مارکیټونو ته لاسرسی ونه لرو او موږ خپل میوې او خپل حاصلات هلته ونه رسو، میوې هم دلته په کلونو کلونو باندې خرابیږي او مشکلات ډېر د تاجرانو په وړاندې. خو یو څه چې دلته د یادولو وړ ده هغه دا ده چې موږ په اوسني دغه زراعت باندې چې دا نیمبند زراعت لرو او میکانیزه نه ده، د همسایګانو سره سیالي نشو کولی. د مثال په ډول په پاکستان کې د یو هکتار ځمکې نه 2.5 ټنه حاصل اخیستل کیږي او موږ په افغانستان کې 0.6 ټنه حاصل اخلو، دا حاصل کم دی. او همدارنګه په نبات په سبزیجاتو کې همدا شنګه په میوجاتو کې زمونږ دغه ډیر زیات کم دی، یعنی کیمیت او کیفیت هم د مال ډیر دغه دی. د بل طرف نه متاسفانه یو رقم مشکلات چې په اداري لحاظ دیگر چې په دې ارتباط د دولت سره خبري شوې دي، دولت صادراتو د خاص پاملرنې لمخنه د دولت مالی او محصول په دې باندې معاف کړی دي، مګر تر اوسه پورې هم یو څه ستونزې زمونږ د صادر کنندگانو په مقابل کې دي. یو خو دغه د ترانزیت ستونزه و، زه امیدوارم چې دا ډیره زر حل شي. زمونږ د پنځشتونه تر 50% پورې تازه میوه البته د هندستان د بازارونو پورې د منځ تلله ګنده کېدله خرابېدله په لاره کې اوس به دا کار نه کیږي خو داخلي مشکلات هم موږ لرو پرځن د یو ابل ورځ وزیر صاحب تجارت سره چې جلسه وه یو تاجر د دې شکایت وکړو چې د یو خربوزو د یو موټر نه په قندوز کې 10,000 افغانۍ تنها د شاروالۍ اخیستل شوي دي همدارنګه موږ سره داسې ډېر ارقام شته دی چې یو موټر خربوزې چې د قندوز نه حرکت وکړي تر تورخم پورې 150 خربوزې د دوی نه پوستې اخلي دا هغه ستونزې دي چې دې ته باید دولت جدي توجه وکړي او که دې ته توجه ونشي دغه اضافي ټیکسونه چې په هر منطقه کې د شاروالۍ په نامه او د باسازۍ په نامه او د څه او څه په نامه باندې